د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخیم د ایبي بجې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لیبی څخه تر دوو بجو په دې غړې کې تاسو ته په لومړۍ نیمه ګنټه کې بیلابیل رپورټونه درورو. مطبوعاتي کتنې هم د دې نیمه ګنټې برخه دي او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو ته د مشال مرکه درورو. دا ځل د ملالی یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی سره دغه مرکه ده. هیله ده چې د دې غړې تر پایه راسره واوسئ. راځي اول به له نسا اجمل څخه خبرونه وکړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د اقتصادي همکارۍ تنظیم غړي نن د راتلونکي غونډې لپاره ایجنډې ته حتمی شکل ورکوي او د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې ولسمشر حسن روحاني به د دویم ځل لپاره د واک لپاره مقابله وکړي. د خبرونو تفصیل. په ټوله خیبر پختونخوا د بلوچستان په 14 ضلعو کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د دې مهم پر مهال به په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 8000 ټیمونه د 6 میلیونو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو سي څاڅکي ورکوي. چارواکي وایي د پولیو سي دا مهم به د افغان کډوالو د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو لپاره په واویا کمپونو کې هم ترسره کیږي. چارواکي زیاتوي په بلوچستان کې به د پولیو مهم پر مهال څه د پاسه 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د اقتصادي همکارۍ تنظیم آی سی او د غړو هیوادونو چارواکي باندې د 14 سرمشري سي لپاره ایجنډې ته حتمی شکل ورکړي. د مشال ریډیو خبریال وای د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پرون سرکاري ټلویزیون پی ټی وی ته ویلي د اقتصادي همکارۍ تنظیم چارواکي باندې په دویم ورځ په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ کېدونکو د غونډې ایجنډې ته حتمی بڼه ورکړي او سبا به هم د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه یو غونډه ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته خالی رس خبریالانو ته ویلي ول چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم غوړو هوادونو په دې غونډه کې د ګډون باور ورکړی دی او د نامنه موجوده پیښونه دې غونډې ته هیڅ خطر نشته. د خبر ایجنسی امنیتی چارواکي وایي چې نن په 11 ورځم د ترخم دروازه په مکمله توګه تړل شوې ده او یوازې په لواړګي کې ایثار سخت ناروغ کسانو لپاره پلان تیاروي چې په ترخم دروازه افغانستان ته واړوي. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د ترخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکانات نه ښکاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا په یوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وربللی و او د پاکستان له خاورې څخه یې ترې د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو د 1300 راکټي بریدونو په اړه وضاحت غوښتی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې ابرار حسین په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان دا ګامونه د پولې بلې غاړینه د ډزو پر دې عمل کې او د خپلې دفاع لپاره پورته کوي. د جوستیان امنیتی چارواکي ویل سلور ورځ راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې دوام لري. د جوستیان امنیه کماندار رحمت الله ترکستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې هغه کسان نیولي او سورولي دي چې د دولت ملاتړي وو.
جنگ در گوشه قریه
د سردری کلی په یو برخه کې جګړه دوام لري او دښمن په خپل د درزا په ولسوالۍ هم په پرله پسې ډول بریدونه کوي. د سردری په کلی کې طالبان او هغه کسان چې دولت ملاتړي وو یا یې ځامن په امنیتي ځواکونو کې وو وهل ډبل شوي دي او اسیر یې نیولې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه سیمه کې یو شمېر سرتېرو له جګړو لاس اخیستی او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بحرین کورنو چارو وزارت ویلي د سرخار ماناما په جنوب کې له یو کلي سره نږدې پر یو بس چاودنه شوې ده چې پکې 4 پولیس زخمیان شوي دي. د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې د پولیسو پر بس دا تراګریزې چاودنه په جوا کلي کې شوې ده او پکې د زخمی شوو 4 پولیسو روغتیايي حالت اوس سم دی. له دې وړاندې د نوي کال پر رسم وسلوالو په جوا کلي کې پر یوې بندیخانه برید وکړ او د یو پولیسو وژلو سره لسو قیدیانو ته د تښتېدو لپاره لاره هواره کړه. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش څخه د موصل ښار مغربي برخې بیرته نیولو لپاره جنګیږي او په دجله دریاب د یو پل جوړولو هڅه کوي چې دا شان د حکومت تر کنټرول لاندې ختیسي برخې ته د رسد لارې خلاصې کړي. د عراق ځواکونو کرنل فلا الوبدان اف پی خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار یې د پل په لور د پرمختګ په خاطر مهم عملیات ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه د ماینونو نه ډکه ده او ځواکونه یې یوازې پرون څلور څلوېښت وسلوال وشلي دي. د ایران ولسمشر یو لوړپوړي سلاکار اعلان کړی دی چې ولسمشر حسن روحانی به د دویم ځل لپاره د واک څلور کلنې دورې لپاره مقابله وکړي. رپورټونه وایي ولسمشر حسن روحانی چې منځلارې دي تر اوسه پخپله دا اعلان نه دی کړی چې آیا هغه به د 19 مې په صدارتي انتخاباتو کې د بیا منتخب کېدو لپاره برخه واخلي او کنه. د ایران سرکاري خبري ایجنس رنا د پارلماني چارو مرستیال ولسمشر حسین علي اميري په حواله ولیکلي وو چې د وروستیو څو اونیو کې ولسمشر حسن روحانی د پریکړې ته رسېدلی دی چې یو وار بیا د ولسمشر په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د ولسمشر روحانی لاړخه په سمدستي توګه په دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او اخیری خبردار چې د ایرانی ډایریکټر اصغر فرهادي فلم دی سیلس مین د بهرنیو ژبو تر ټولو ښه فلمونو په برخه کې د آسکر جایزه وګټله. دی سیلس مین فلم د هغې واده شوې جوړې په اړه دی چې لومړی نوي اپارټمنټ ته د کډه کېدو لپاره مجبوره شي او بیا یې پر ښځه د حملې وروسته په ژوند کې لوی بدلون راشي. بلخوا اصغر فرهادي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران په ګډون وو اسلامي هیوادونو په وګړو د سفري محدودیتونو پر ضد پرون د آسکر ایوارډ په غونډه کې د احتجاج توګه له برخې اغستونه انکار وکړ. د آسکر غونډې ته په رالیږلي پیغام کې د اصغر فرهادي وینا وه چې په غونډه کې د برخې نه اخیستو دا ګام یې د ایران په ګډون د هغو اسلامي هیوادونو وګړو ته د درناوي ورکولو لپاره پورته کړی دی چې پرې امریکا ته عارضي سفري محدودیتونه لګول شوي او د یو غیر انساني قانون له لارې یې بې عزتي شوې ده. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زما همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ دیش پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 102 روپۍ شل پیسې او په 102 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 122.50 روپۍ او په 142 روپۍ. یو ریال په 28.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.20 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ شل پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.75 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 4 وي. په بنو کې 25 او 4 او په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي.
اوریدونکو تاسو مې مشال ریډیو اورید. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. انیسا جمل او رفت تنجم تاسو ته خبرونه او د موسم حالو د پیسو به دروازه ولې په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ دې ریپورتون تفصیل ورو. د پاکستان په ځینو سیمو کې نن د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. په کورمه کې د پړه چینار روسي بمی چاودنې قربانیانو سره 15 لکه روپۍ مرسته شوي، خو ځینې خلک وایي دا پیسې کمې دي.
پنډي وو که منشي وو که ګاډی والا وو که نه ټوله خور سره بس سرویس پسې وتلي وو هغوی ته هغوی خو چوک شیدو چې هغه خطې ګڼله.
په مومندو کې یو ځایي تنظیم د سکولونو یتیمانو زده کوونکو سره د جامو مرسته کړې.
زمنګ دا خوښ چې موږ 200-300 ماشومان له کپڑے کړو او څنګه موږ سره اوس موجوده دومره وسایل نه نو موږ پکې هغه کسان راغون کله پتی نن سبا چې کوم حالات دي پدې کې هم هغه افیکټ شوی دي.
او دا ځل د مشال مرکه کې د ملال یوسفزی چې نوبل جایزه یې ګټلې د هغه د پلار زیاودین یوسفزی خبرې اوري.
ما ته به دوستانو دا وی چې د ملالې غږ به ډېر زیات قوي په دی چې یاره د جنکو په تعلیم پابندۍ لګېدلې ده او که دا غږ پورته کړي نو دا ته مه منې کوه. یار
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو راسره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی ړومبی رپورټ ته باور شو. د پاکستان په مختلفو سیمو کې له نن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. په دغه کمپاین کې به څو لکو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین کیږي. په بلوچستان کې چرته چې چارواکي وایي په ځینو ځایونو کې دغه ناروغي وایرس ډیر زیات دی. له هغه ځایه به د ایوب ترین رپورټ واورو او د پولیو د ویکسینو حال به ته واورو.
د کوټ پښین کل عبدالله لورلای ژوب شیرانی کلاسیپلا او نوشکی په ګډون د صوبې په شپاړه سولسوالیو کې د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دی چې په درې ورځنی کمپاین کې به اوولس لک و دیر زره 204 شپېته ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي او د کارکوونکو د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دی. د سید فیصل احمد په وینا چې د صوبې په اساسو برخو کې به د کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس او د لویزو ترڅنګ سرحدي عسکر هم چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې سید فیصل احمد وویل چې اوس نه انکاري مندو او پلرو په شمیر کې ډیر کم بوت راغلی دي.
ډیر داسې د لیرې علاقې دي چې هلته هغه ملایان دي څو داسې شته چې هغه د دې خلاف خبرې کوي. نو هغه کلیو کې خلک چې دي هغه اکثره پر یو کمپین کې هغه د خبرو وکړي نو خلک بیا نه مني، بیا دا زموږ خلک ورسي. دغه ونې تقریبا تعداد چې دي هغه داسې دي چې پوهنه نه لري. څوک دروغ ورته وایي چې په دې کې د مردار حیوان وینه ده، څوک ورته په دې کې چې یو رقم خبرې ورته کوي، نو په هغه وجه باندې هغه ریفیوزل دي. یو څو د علاقې دي چې هغه ډیمانډ بیس ریفیوزل هم دي چې یو شی غواړي وای داسما د کور در مخه روډ ویل دی په وزین ورکو. اکثره ډیماند بیسډ دی چې یو شی غواړي، یو څه مذهب په بنیاد باندې دی او یو سوچ دی چې دا هغه چا غلط پوکړی دی چې ورور په دې کې دا شی دی دا حرام دی. یو
نو مړي زیاته کړه چې دا ځل به د کوټ په ګډون د صوبې په سرحدي برخو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي. د ایمرجنسی مرکز مشر د منو پلرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی د خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي. په دې ترڅ کې مذهبي عالمان، سیاسي او قبایلي مشرانو او د شاروالۍ نمائندګانو ته پکار دي چې د صوبې څخه د پولیو د ناروغي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. دلته د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت لاله مخه درې ولسوالۍ لکه کوټ پښین او کل عبدالله زیات خطرناک ګرځول سوي دي، چیر چې د تیرو درو میاشتو راهیسې په ناپاک اوبو کې د پولیو وایرس پازیټیو ښکار کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د ګلدور ورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوانی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واردل، نن د اقتصادی همکاری او سازمان په اسلام آباد کې غونډه کې په دې سازمان غونډه کې به د پاکستان او افغانستان په حالاتو باندې هم خبرې کیږي. پرون د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې دوی به کوشش کوي چې د سیمې پر امنیت او د اقتصادي همکاریو په لړ کې په دې غونډه کې زیاتې خبرې وشي. زموږ همکار احمد الله په دې اړه لږ مخکې په ژوندۍ بڼه زموږ همکارانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وو
د اقتصادي همکاري تنظیم یا ای سی او چې کومه ده هغه سرمشري زغونډه خو به د روان چهارشنبه یا د روان چهارشنبه په ورځ باندې په اسلام آباد کې کیږي. او د لړکی پاکستانی چارواکي دا وایي چې د مختلفو ملکونو مشران چې کوم دي، چې پکې د ایران صدر، دغه شانتي د ترکی او نور یو شمېر ملکونو مشران چې کوم دي، هغه دراتک پخله هم کړي دي. دین علاوه د دې سرمشری غونډې نوران دي دوه غونډې بنوري کیږي، چې یو کم پرون شروع شوی و چې وتا د پاکستان خارجه سیکرټر چې کوم اعزاز چودري هغه پکې غډون کړو او دغه غونډه پرون او نن به هم جاری. تر دین علاوه سبا د نه پورس باندې به یو بل غونډه کیږي او هغه به د خارجه وزیرانو په کچ غونډې چې پکې به د دې حواله سره خبري اترې کیږي. او بیا به بل سبا یعنی د چهارشنبه پورس باندې چې کوم د سرمشری غونډه کیږي. پرون چې کوم غونډه شروع شوی و مختلف ملکونو د اعلی چارواکو نو هغې ته د پاکستان خارجه سکتر اعزاز چودھری هم وینا کړې وه او پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې غونډې ته د سر اعزاز چودھری وینا وه چې پاکستان افغانستان خپل ورور ملک ګڼي او افغانستان کې د امن عمل چې کوم دی د هغې پوره حمایت کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پي ډيستريکټ
کې منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کورم کې د پړ چنار هغې بمی چاودنې قربانیانو سره مالی مرستې شوې دي چې د جنوري په میاشت کې په یوه بمی چاودنه کې ځینې وژل شوي وو او ځینې زخمیان شوي وو. دغلته چارواکي وایي چې هرې کورنۍ ته 5,000,000 روپۍ ورکوي خو ځینو خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا پیسې کمې دي ځکه چې هغه کسان چې زخمیان شوي دي او مزدور شوي دي هغوی په دې پیسو باندې ډېر څه نشي کولی. زموږ همکار طارق اورکزی په اړه تفصیل درته وایي.
د کمپنسیشن سیل یا د معاوضې د ادارې مشر حشمت علي مشال لډیو ته وایي د مرستې دغه پیسې د پاړچینار په پیښه کې 22 کسانو د مړو او 15 شپېتو د ژوبل شو کورنیو ته ورکړل شوې.
زمي طرف ته کومې ملو شي پارټي سيټ نه دغلي اواز 3,000,000 روپۍ دغه ته مو ورسلې. بیا پولیټیکل ایجنټ صاحب خپل طرف نه مطلب مو د خپل ایجنټ صاحب فن طرف نه 1,00,000 روپۍ ورسلې. 1,00,000 روپۍ دغه فرنچر کور طرف نه دا پیمنٹ مو تو کړل نو اره یو کاستا شهیدا 5,00,000 روپۍ ملو شو.
د زیلان چپر محمد کمبا چې په دې پیخه کې زوی مړ شوی دی مشال لډیو ته وایي دغه مرستې که هر څه د مړ شوو کسانو د ژوند بدل نه شي کېدی خو د کورنیو په ستونزو کې به کمی راشي.
پچا خو نه رسي دا خو مو مطلب دی یو زړه باندې ډېر دوغ لګېدلې ډېر ته خدای شته خو بس خدای کور دی خدای امانت وو کنه بس خدای رو نه واخیستو کنه. یو انسان ویني ته الاول دی دا ټول انسانات ختمول دی لکه کاتیر ویلی نه ابن خوارات وینه مثال کاری به گناه به خطا مات نه دا خو انسانیت رو ختم کردن.
حشمت علی وای هر خاغا که چه پده پیخه که زخمی شوه ده ورطا 500,000 روپی ورکل شوه او زیادتوی چه ددین الوه لپیخ زخمیانو سرا یو لکروپوم رستا مخ که دفات سیکیتر لخواه هم شوه ده. دا پاچینار شاید حسین چه یو تری مر او بلی زخمی شوه ده مشال لڈیو توای پده پیخه که زیادتر خلق داسی دی چه لزخمی که دو رستا دو کور مالی حالت متاثر شوه ده پکار ده چه حکومت تور سرا نور هم رستا اکڑی.
د
کورمې سرخار په پاړچینار کې د جنوري پر 28 نېټې لایتګاه سره نږدې د سبزي په منډای کې بامی 14 شوې وه چې پکې عام وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. پولیټیکل انتظامې او د صحت محکمې چارواکو له دې مخکې ویلي ول چې په دې پیښه کې 25 کسان مړه شوي دي خو حشمت علي په خبره دا شمېره 22 ده ځکه چې د مړو په فهرست کې د 3 کسانو غلط اندراج شوی و.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو پرون د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایی ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د پاکستان د هغو راکټي حملو پر ضد مظاهره وکړه چې په دې وروستیو کې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو باندې ویشتلې دي. پاکستان دا کار تر هغې وروسته کړی دی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینې بمی چاودنې وشوې او له هغې وروسته پاکستاني ځواکونو وویل چې دوی به د ډیورنډ کرښې سره نږدې د وسلوالو خلاف عملیات وکړي. صادق رښتنی د کندهار د مظاهرې په اړه رپورټ لري.
مظاهره چانه د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او د نړیوالي ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره دی پر پاکستان فشار راوړي. د کندهار د جړې پنجبایي او میوند ولسوالیو دغه سلګونو اوسېدونکي چې په پنجبایي ولسوالۍ کې راټول سوي وویل چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي.
او ژر تر ژره د خلاصولو
بندیدو په وړاندې خپل قاطع پرېکړه وکړي او د هغوی اداره کړي چې د منفي حرکاتو څخه ډډه وکړي.
د کندهار د ژړې او پنجوایي ولسوالۍ نظامي مسؤل سلطان محمد وویل چې مظاهره کوونکو غوښتل چې سپین بولدک ولسوالۍ ته ولاړ سي او هلته پر ډیورنډ کرښه مظاهره وکړي.
لارین چې د پاکستان پر ضد د ولس راټول شوی دي د لارو خاطر چې دار په افغانستان باندې کړی دي، پر پښتو باندې تعرضونه کوي، سب نانګان باندې تعرضونه کوي، ګولۍ تاسې ویني هر ورځ قبضې دي، دوه دوه ساعته نه توغندي را غورځي. په افغانستان کښې موږ چې یوه ولسوالۍ دوه ولسوالۍ په دغه سطح باندې تور شوي دي چې خلک ځینې وتلي اوس هم داسې راپارېدلی دي چې حرکت یې مخ د ښار پر خوا کوه، مخ د بلزک پر خوا کوه، امنیتي ځواکو بشپړ کړي چې داسې وځي مشران یې په مخ کښې ستاغه ټول مشران.
لسمه ورځ هم د کندهار په سپین بولدک کې د بولدک چمن ترمنځ لار تړلې وه. دغه راز د ختیځو ولایتونو پر یو شمېر سیمو لا هم د پاکستان لخوا د راکټي حملو خبر ورکول شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. وروسته له هغې چې د پاکستان په سند ایالت کې په دې روسیو کې د لال شاهباز قلندر په مزار کې چاودنه وشوه او درنه مرګ ژوبله یې واړوله، د پاکستان حکومت د افغانستان سره ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. دغه لارې که څه هم دواړو خواوو چارواکو وویل چې دا لارې کېدای شي زر خلاصې شي، خو تر اوسه پورې چې نن یې لسمه ورځ ده، بلکې یو لسمه ورځ ده، هم نه دي خلاصې شوې. هلته د ننګرهار ولایت صنعتکاران وایي چې د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د کارخانو خام مواد په تورخم کې بند پاتې دي او له دې وجې مشکلات پیدا کړي دي. زموږ همکار باز محمد عابد پر رپورټ لري.
د ننګرهار صنعتکاران وایي چې دوی د خپلو کارخانو لپاره له پاکستان او چین هیوادونو څخه خام مواد واردوي چې د تورخم د لارې د بندېدو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. د صنعتکارانو د اتحادیې مشر اجي تور ملنګ وایي د تیرو څو ورځو راهیسې یې په تورخم کې د خامو موادو ډکې لارې ولاړې دي. دی له دواړو دولتونو څخه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه دې د سوداګریزو چارو پر مخ خلاصه کړي.
ډېر اثر چې کړی په ننګرهار یې کړی، بیا د ننګرهار په صنعتکارانو یې کړی دی. من جدی غوښتنه کوم حکومتونه که د وزارت خارجه د لارې کېږي او که د هرې لارې نه کېږي دا باید لاړ شي. ما خپله لس موټره ولاړې دي چې ما د چین نه مال رابار کړی، مواد خام دي چې په زوباین فابریکه کې په کارېږي، پمسیخ چې موږ جوړو، پنځه لسمه ورځ ده چې د کراچۍ نه رابار شي. سیاست او دولتونه د خپل منځ کې چې څه کوي هغه دې وکړي، خو د تجارانو په منځ کې دی باید دغه مشکلات نه پیدا کړي او دغه لاره دې خلاصه کړي.
په ننګرهار کې د شوکاڼي د استخراج او انتقال د اتحادیې مشر اجي ولي خوګیاڼی وایي د تورخم او چمن د دروازو بندول د دواړو ملکونو د ولسونو اقتصاد ته سخته صدمه رسولې ده.
زما هیله د دولت نه، د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت نه دا ده چې سیاسي لوبو کې دوی د خپل ملت ګټې په خطر کې نه اچوي، دواړه جهتونه دي کینی. زمونږ په سلګونو لارې اوس نن په تورخم کې ولاړې دي، دا ضرر یې هلته په زرګونو خلکو ته چې په دې کار کې په استخراج کې لګیا دي، په انتقال کې لګیا دي. نو مونږ د سیاسي لوبو اخکار کوینه.
په ننګرهار کې د خالص غوړیو فابریکې مشر انجینر محمد قاسم ایسوپی وایي که د پاکستان حکومت نه غواړي چې له افغانستان سره سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي، نو افغان خصوصي سکتور ته پکار دي چې په متبادلو لارو غور وکړي.
دلته سیاست او تجارت سره تړي او همدا علت دی چې موږ ملتونه چې مخکې نشي تللی علت دا دی، دغه دروازو بندول او دغه لارو بندول په کوتول مدت وخت کې زموږ په فابریکو ته او تجارت ته تاوان رسوي، ځکه چې زموږ لین برابر شوی دی چې موږ ډېر شیان په همدې لار باندې راو. که دولت پاکستان دولت دا قانع کولی نه شي، یا پاکستان دولت فیصله کړي چې دا ستونزې پیدا کړي، دغه مسله د خصوصي سکتور سره شریکول پکار دي، دغه لینونه وتړل شي، یعنې د نورو خواوو سره د خپل تجارت مقتوي شي.
د ننګرهار صنعتکاران وایي چې دوی په دغه ولایت کې تر یو نیم سلو پورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د تولید کارخانې لري چې اکثرو ته یې خام مواد د پاکستان او یا هم له چین هیواد نه د پاکستان له لارې واردوي. دوی د افغانستان او پاکستان له دولتونو غواړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو سوداګریزي چاري او اقتصاد د خپلو سیاستونو څخه نه قرباني کوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو پا بزداغا مڑی مراده وستا مالتا دومرا پراتن
ملی دولم توجو ملی دیا دی توجو
هر اطراح کرد بدرنگ زکده چی داغا مینه لجوان دا سرنست دا
این غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گی
مگا پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بگنا زامنو کتابو تونو تک کینی تولو تخپل پلاو غاری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز ده
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د سولې پر لور خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي خو یو رپورت درته اوس دروړو په مومندو کې د یو ځایي تنظیم د سکولونو یتیمانو زده کوونکو سره د جامو مرسته کړې ده د ځوانانو دا تنظیم وایي چې دوی غوښتل د ډیرو ماشومانو سره مرستې وکړي خو لاس یې تنګ و د دوی په خبره له دې کاره یې موخه او مقصد دا و چې هغه ماشومان چې مور یا پلار یې مړه شوي دي هغوی وهڅوي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او تعلیم په نیمۍ کې پرې نه دي زموږ همکار شانواز ترکزی پرې رپورټ لري
د شهید بانډي محمودو د خیر خیګړې تنظیم پرون د سیمې یتیمانو ماشومانو له جامې ورکړي د شهید بانډي یوت فیلفیر ارګنایزیشن غړي چې زیاتره د سکولونو او کالجونو زده کوونکي دي د خپل روزانه خرڅ نه پیسې راغونډې کړې وي او په سکولونو کې سبق ویونکو ماشومانو هلکانو او جنکو لپاره جامې اخیستې وي د دغه سیمې ولس په مالی حیثیت ډیر غریب دی او په سیمه کې لا هم یوازې د هلکانو او د جنکو لپاره یو یو پرایمری سکول جوړ دی نو یاد تنظیم هر کال د چټیانو په وخت په سیمه کې ویړیا سبق هم ماشومانو ته ښایي پرون دوه یتیمانو ورونو ته دوه جوړې جامې ورکړل شوې نو د دغه ماشومانو نیا ډیره خوشاله وه
او داتې یو څو ورځې وروسته مړ شه دواړه مړ شو او یو مې زوی وبپ کې وشولیا مړ شه دوه مې نمسي ولولو زلمي شر یې واخیسته دوه مړ شو او نور مې څه درک نشته و کسانې ښځې خدای اسرام شته او د باندې نم نشته څه یې نمام لړانده شوې م خیر م نشم ټولول دیال کانو را لوسته جهلت ما مې دغه وک خدای دې وسخه وي
ګلزاده محمد د یاد تنظیم مشر دی او هغه وویل چې هغوی نه یوازې د ماشومانو د تعلیم بلکې په سیمه کې د لارو او کوڅو جوړولو کې هم خپل کردار لوبوي
زمونږ دا خوښ چې موږ 2-300 ماشومان له کپڑے کړو خو څنګه موږ سره اوس موجوده دومره وسایل نه نو موږ پکې هغه کسان راغونډل چې پاغي کې دې کې داسې ماشومان وو تاسو وکتل چې هغه په دې نن سبا چې کوم حالات دي په دې کې هم هغه افیکټ شوی دي او هغه ماشومان هم پکې راغوت
او پرون هغه ماشومان ته د سکول جامې ورکړې شوې د کوم چې تور یا د ملشي جامې نه وي ولې چې کوم ماشومان د سکول تور جامې وي نو هغه ته د تور نه علاوه نور رنگونه جامې ورکړې شوې او ورته وویل شو چې دا ماشومان باید سبقونه وای چې راتلونکي روخانه وي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوریدونکو یو نیمه بجه شو راځي چې د خبرونو لنډیز له انیسا اجمل څخه واورو
ټولې خبر پښتونخوا د بلوچستان په شپاړس سلسلو کې لنن څخه د پولیو سي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي، د دې مهم پر مهال به په خیبر پښتونخوا کې د شپږو میلیونو څخه زیات او په بلوچستان کې به د پاسه 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویا نفی زکریا ویلي دي د اقتصادي همکاري تنظیم چارواکي به نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ کیدونکي د دیارلسمې غونډې اجنډې ته حتمي بڼه ورکړي. د خیبر ایجنسی امنیتي چارواکي وایي چې نن په 11مه ورځ د ترخم دروازه په مکمله توګه تړل شوې ده او یوازې په لوړګي کې ایسار سخت ناروغه کسانو لپاره پلان تیاروي چې په ترخم دروازې افغانستان ته واړوي. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د ترخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکانات نه ښکاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد د اندیشه پرین په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین بللی او د پاکستان له خاورې څخه ترې د پکونړ او ننګرهار ولایتونو د تیرو څو ورځو راهیسې راکټي بریدونو په اړه وضاحت غوښتی دی. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرین په یو بیان کې ویلي، ابرار حسین په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان دا ګامونه د پولې بلې غاړې نه د ډسو پر دې عمل کوي او د خپلې دفاع لپاره پورته کوي. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش څخه د موصل ښار مغربي برخې بیرته نیولو لپاره جنګیږي او په دجلې دریاب د یو پل جوړولو هڅه کوي چې دا شان د حکومت تر کنټرول لاندې ختیسي برخې ته د رسد لارې خلاصې کړي. د بحرین کورنو چارو وزارت ویلي، د سر ښار مانامه په جنوب کې له یو کلي سره نږدې پر یو بس چاودنه شوې ده چې پکې څلور پولیس زخمیان شوي دي. او د ایران ولسمشر یو لوړ پولیس سلاکار اعلان کړی دی چې ولسمشر حسن روحاني به د دویم ځل لپاره د واک څلور کلنې دورې لپاره مقابله وکړي. رپورټونه وایي ولسمشر حسن روحاني تر اوسه په خپله دا اعلان نه دی کړی چې آیا هغه به د 19 می په صدارتي انتخاباتو کې د بیا منتخب کېدو لپاره برخه واخلي او کنه.
انیسا اجمل تاسو د خبرونو لنډی زو یا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سوم د مشال مرکی وخرا رسیدلې د ازل پکې تاسو د سولې د نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی خبرې اوریده شي. هغه سره د خبرې زمو همکار عبدالحی کاکړ کړی.
درمنو اوریدونکو، د مشال مرکی نن میلما د سولی نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی. ضیاءالدین یوسفزی سپ تاسو ته هرکلی وایم.
خوشاله اوسې.
ضیاءالدین یوسفزی د کم ځای دی، په کم کال کې پیدا شوی دی؟ بهرحال د عمر حال خو په پښتنو کې خوایي، په نورو ځایونو کې نه وایي. په کوم ځای کې پیدا شوی؟
نو زه د شنګلې په یو ورکوټی کې لیکي چې برکانه ورته وایي، په هغه کې په 1900 یو کم اویا کې پیدا شوی ما. او خپل ابتدائی تعلیم لکه پرائمری او های اسکول میں ملت ویلی دی، او بیا داغه نه پس لکه دی شپاړه سوغله سوکاله په عمر کې سواد تر غلې ما. بیا
نو بیا د پاتې عمر ټول تاسو په سواد کې تیر؟
بیا می پاتې ټول عمر په سواد کې، کالج او په سواد کې، بیا د سکول آغاز کول په سواد کې، بیا زماده اکټیویزم چې کوم زما چې کوم حرکت هو هغه دیو ایجوکیشنل کمپین نر په حوالہ یا دی سیول رائټس په حوالہ باندې،
مدني حقوق،
مدني حقوقونو په حوالہ چې زما څومره خپل مناسب چې ما څومره کار کولای شو هغه بیا ما د سوات نه کړی دی. نو زه دا ویلای شم چې شنګله زما د ژوند کور دی او سوات مې د ژوند د فلسفو کور دی.
دی کې یو پښتنه دا چې تاسو کورنۍ چې دا تاسو پلار چې دی هغه آیا دینی ارخیو دنیایی ارخیو داغه څه داسې پسې منظرو؟
زما والد سه خدای دی وبخي، زما پلار روح الامین هغه بنیادی طور یو عالم دین او هغه په اسلام باندې مطلب د اسلام چې کوم بنیادی تعلیمات دی او علم دی، فقہ نحو د په هندستان کې حاصل کړو. داغه د فارسی سره ډیر مینه نه و او د فارسی په شاعرۍ د اردو په شاعرۍ باندې ډېر ښه پوهېدو. رومي ته باغ خپل روحاني استاد وي. نو زما ابتدایي پرورش چې کوم دی هغه د مور پلار په غېږه کې څنګه کیږي، خصوصا د پلار د افکارو نه، د پلار د تعلیماتو نه، یا د پلار د وړې لایبرری نه زه ډېر متاثر وم. او ما ته به مې پلار د شیخ سعدي صاحب کتابونه، د اقبال کتابونه په فارسی کې ویل. او بیا چې په کوم سکول کې زه طالب علم وم هلته کې هغه استادم و، نو دغې څه مشکلات به هم خو بهر حال ما پلار زما استادم و او زما پلارم و. بلکې زما په روزنه کې زما په تربیت کې چې چا بنیادی کردار ادا کړی دی نو هغه زما پلار دی.
او په
ما کې د علم سره مینه چې ده هغه زما پلار اچولې ده. او بیا ژوند کې زما په ژوند کې وخت داسې راغی چې زما د پلار د ارمانو چې زه د ډاکټر شم یا د یو بل غټ افسر جوړ شم او هغه نا امیده شو. نو بیا هغه دا غوښتل چې زه د یو ورکوټ جاب جاین کړم یا د کلرک یا په یو سکول کې استاد او زه د تعلیمي سلسله بنده کړم. خو ما هغه ته یو ځل ووي چې سکول کاکا ما به ورته سکول کاکا وي چې تا ما کې د علم کومه مینه اچولې ده هغه اوس نه مري او چې کوم سپارک تا بل کړی دی اور ما کې په ګلوکوالي کې نو هغه اوس نه مري. نو که ته غواړې هم خو زه دغه چې کوم د علم او د زده کړې او د زیار او د جدوجهد کومه لاره ده دا زده نه شم پرېښودی.
نو هغه عالمې دي نو نو هغه کله داسې کوشش وکړي چې تاسو دیني عالم ساست
دا به هغه اسې د سوسایټي د پرشر د وجې نه به کله کله ووایي چې یاره زه غواړم چې زما په خیل کې په خاندان کې په نسو کې هم چرته یو سړی زما د میراث ټینګ کړي. خو یقینا چې عملا هغه په خپل ژوند کې ډېر مطمئن نه و ځکه چې هغه ډېر کلاو ذهن والا انسان و. هغه به ایون د جماعت په ممبر باندې دا چې کوم دی د معاشري د طبقاتي نظام سیاسي مسلې دا به هغه په ممبر ویلې. نو هغه یو ډېر سیاسي ذهن و. او بیا هغه چونکې سفر کړی و هندوستان ته نو لکه قائد اعظم او ګاندي او باچا خان او دا خلک هغه ډېر د نږدې نه لیدلی و. نو دغه فکر ډېر وسیع و ډېر وسیع و.
دی کې یعنی تاسو اوس مذهبي کتابونه خو به در باندې ویلي؟
بالکل. مالکا منیا قدوري کنز د قرآن پاک ټوله ترجمه د هر سما کړی وي او زه هغه ته ډېره دعا کوم. حالانکه عموما هم داسې کیږي چې لایک فادر لایک سن پلاران اکثر دا غواړي چې پلار استاد زوی استاد شي یا ډاکټر زوی ډاکټر شي. یا ما هغه فکر وي خو نه زما پلار ایون په هغه پیټریاکل سوسایټي کې چې کله ما د خپلې مینې اظهار وکړو چې یاره زه ما د یو
ده
او زه واده هلته کول غواړم چې هغه دې ته هم ډېر کلاو وي بچوړه چې ته نو ټیک ته کنه
خو ستاسو کم سخر و کنه
جی جی
هغه هم وایي ډېر زیات لوستی سړی و.
هغه خو ملک جانصر خان هغه خو لکه زه تاسو ته دا ووایم چې تور پیکی چې زما ښځه تاسو سره ملاقات هم شوی دی سو پیری نو هغه چې دا هغه چې کوم ویزډم دی کومه پوهه ده یا چې په کوم د کلی او د علاقې هغه چې کوم انډیجنس ویزډم موږ سره ته وایو کنه هغه اصل عقلمندي هغه په هغه کې ډېره زیاته وه. دغه حاضر جوابي دغه فهم هغه د حجرې او د جماعت هغه علم د کلی هغه علم نو هغه په کې ډېر زیات وو. او دغه سره ناسته پاسته هغه خپله مدرسه وه خدای خدمتگار په داسې شکل کې زه نشم ویلی خو زه دا ویلی شم چې هغه د باچا خان د فلسفې نه ډېر متاثر و. باچا خان یو قسمه ایم پی کې پاتې شوی و بیا په نیب کې پاتې شوی و. بزنجو صاحب د خدای وبخي دغه په پاټۍ کې چې کله هغې کاشټ کې پروګرام کوو خپل په کلي کې نو زه په نهم کې ما په هغې کې سپیچ کړی و.
یعنې تاسو کې دوه رنګونه دي سخر او پلار هم تقریبا یو رنګ و او دواړه.
زه دا ویلی شم چې زما زه به بیا د ملالې خبرو کوم چې په ملاله کې د دواړو نیکونو رنگ دی. د یو نیکه پکې عقلمندي هوښیارتیا مقشنه د موقع باندې ځان پوه کول او د بل نیکه چې کوم هغه جاه دی جاه هغه شان شوکت دی زما د پلار دواړه پکې دي.
ملالی په کتاب کې لیکلی دي چې زما پلار یو وخت کې د دې جنگ جګړې شدت پسندۍ طرف ته لکه نن چې د طالبانو یو عمل روان دی یو طالب شي خلک نو هغه وخت کې په افغانستان کې جګړه والا او د سړې جګړې جګړه والا او مجاهد به ورته ولی نو داسې یو څپه په تاسو راغلی و ستاسو د دې طرف ته رجحان راغلی؟
بالکل. ما چې د کوم استاد نه بعد قرآن پاک ترجمه کوله گلگیت استاد باندې هغه مشهور و او زه به سحر وختي پاسېدم د سحر د مانځه نه مخکې و ما هغه جومات ته ځان لکه ورسو نو بیا به د مانځه نه پس به چې کله هغه ماته ترجمه کوله نو ما دا ټول د قرآن پاک د الف لام میم نوار و ناسه پورې دا ترجمه د تفصیل سره باغ ما ته کوله. نو په هغه وخت کې شاید زما استاد لکه زه هغه ته نن هم دعا کوم چې هغه ماته ډېره ښودنه هم کړې ده خو هغه هم شاید په دې خبره نه پوه چې هغه پسه کار کوي. خو هغه به ماته د جهاد په حواله د جنگونو په حواله یعنی یو داسې زما ذهن سازي کوله چې زه دومره هغه انډاکټرنیټ کړي او ما چې ما با هر وخت پنځه وخت مانځه پسې به بیا ما دا سوال کوم چې خدای ته د کافر او مسلمانانو جنگ جوړ کی او ما پکې مړ کی چې زم لکه د خدای په لار کې ماته زه شهید شمه. نو داغه داغه استاد یې اثر په ما باندې. خو بیا بل اړخ ته
څنګه راوګرځېدی؟
بل اړخ ته په هغه وخت کې لکه د فیض محمد خان ونی د تورپیکې مشر ورو یا هغه وخت کې چې د نیب کم خلقو د پاکستان نیشنل پارټۍ کم خلقو داغي چې کم محفلونه چې چا به په سیاست او په جمهوریت او په حقونو په طبقاتو خبره کوله نو هغې ماته د ژوند بل اړخ و. نو هغې زه بیا په منځ کې پاتې کړم.
طالبان راځي په سوات کې راځي او خلک مري، ټارګیټ کلینګ دی، هدفي وژنې دي، دا ټولې کېږي. ضیاءالدین یوسفزی زه هغه وخت پیژنم او ډېر زیات فعال دی او بلکې سر یې په تلی کې اخیستی دی او ما به ډېر احتیاط هم سره کوي. په ډېر ځای کې مل تاسو سره مرکې انټرویو هم نه کولې ځکه ما ویسې دومره مخترا نه شي څوک ته ووژني نه، او بلکې ملګرو ته هم مل له ده سره ډېرې مرکې مه کوئ. دا سې سمه ده، ده به خپله جذبه وي، مشن وي، مقصد وي، خو زموږ له وجې نقصان نه ورورسي. ډېر تکلیف زون نو ما به تاسو لیدلاست، ایون تاسو به شپه په یوه ځای کې هم نه کوله. څنګه وو؟
نو دغه خو ډېر ګران حالات وو او هغې وجه دا وه چې ګوره سوات خو تاسو ته پته ده چې سوات یو ډېر د امن او د خوشحالو ځای وو. سوات تر زما د پیدایش تر کاله پورې دا د پاکستان برخه نه وه او تاسو یقین وکړئ چې په سوات کې په د والي صاحب او د باچا صاحب په 250 کاله بادشاهۍ کې 350 مړي شوي وو. یعنی په دې ټول وخت کې د ریاست په دور کې په 250 کال د ریاست دور پاتې شوی دی او په دې کې 350 ریپورټډ مړی شوی دی قتل چې څه ته وایي. بیا موږ وکتل چې په سوات کې کله طالب متعارف شو او بیا د بهر نه په شروع کې خلک راغلي، ازبک، تاجک هم مټې غاړې ته، بیا زموږ لوکل خلک طالبانایزیشن، طالب سازی وشوه، طالبان سازی وشوه. بیا موږ وکتل چې هغه خاوره چې پاغې کې به موږ په نیمو شپو ګرځېدو او پاغې کې یو ډېر لوی امن و، پاغې کې تعلیمي ادارې وې او زموږ د سوات چې کوم بادشاهانو هغو په تعلیم، هغې په کمیونیکیشن او هغې په هیلپ باندې ډېر لوی کار کړی و. نو هغه د طالبان سازۍ چې بیا کم عملو د صوفی محمد په وخت کې او دغه نه پس بیا په ډېر خراب شکل کې د ملا فضل الله په زمانه کې چې هغه د 2015 وم دغه دور کې خو بیا چې موږ څه ولیدل هغه د خدای چاته ونه ښیي. بیا خو زمونږ د 400 نه زیات سکولونه تباه کړی شو، زمونږ د جرګو مشران، زمونږ با اثر خلق چې کوم دی هغه قتل کړی شو، زمونږ یعنی زه دا تاسو ته ویلی شما چې کم د سړیتوب شی او زمونږ لرغونی آثار چې کوم هغه روان کړی شو او زمونږ چې د تهذیب او د تمدن زمونږ د کلتور سره چې کم شی و داغې نامونیشان یعنی روان کړی شو.
نو د دې
په نتیجه کې چې کله ما وکتل یعنی داسې سړی چې داغه تعلیم او تربیت په یو داسې انداز کې شی چې هغه په خپل تاریخ باندې یقین لري، په خپل کلتور باندې یقین لري، هغه چې کله دا ویني ها. او موږ هغه وخت کې د طالبانایزیشن نه مخکې د سوات سیول سوسایټي چې کوم وه چې زه د هغې یو غړی وم، موږ په دې خبره جدوجهد کوو چې د سوات داسې نور څنګه پاک کړو، د ځنګلې نورې څومره زیات کړو، د جنګو را تعلیم نور څومره زیات کړو، دا انساني حقونه نور څومره زیات کړو دلته. او په دې کې داسې قوت راځي چې هغه وایي چې زه ستا سکول نه منم، ستا ماشوم به سکول ته نه ورځي، او ستا مشر به زه وژنم، ته به ښځه به ستا مارکیټ ته نه ځي. په دې حالاتو کې زه دا وایم چې یاره دا بیا داسې شي که نه
چې دا یو ډګر
کیفیت شي چې ته بیا وایې چې یاره زه به د دې مبارزه کوم د دې خلاف، ګنې ماته د ژوند حق نشته چې زه ژوندی پاتې شم.
تاسو په دې ټول مرحله کې تاسو نوم هم واغېشتلی شو په کوم لیست طالبانو جوړ کړی و، پاکی به ضیاءالدین یوسفزی یادېدی. دا واو بهرحال ستاسو مبارزه به روانه او ښکاره یا پټه په مختلفو طریقو باندې، کومه داسې یو لمحه راغې ستا ځان ډېر کمزوری محسوس کړي؟
زما دا ډېر ښه سوال وکړو مخلی دا اول ځل تاسو دا سوال وکړو. زما د پاره هغه دغه ډېره کمزوري وه چې تاسو ته به یاد چې کله د سوات په دې حالاتو کې موږ خپل غږ پورته کوو، پېښور کې، مردان کې، موږ پکې بې کورم شو او ستاسو سره به وخت په وخت نورو صحافیانو سره هم رابطه کېده. چې کله د ملالې د بی بی سي سره هغه ګلمکۍ په نوم باندې ډایري وشوه، بیا هغې نیویارک ټایمز ته ډاکومنټریز هم وکړل، هغه وخت کې ما ته نه وه پته چې یاره ماته صرف دا پتاوه ماته به دوستانو دا وی چې یاره دا مونږ خو ګرځو را ګرځو دا مونږ چې کوم اکټیویست یو خو د ملالې غږ به ډېر زیات قوي په دی چې یاره د جنکو په تعلیم پابندې لګېدلې ده او که دا غږ پورته کوي نو دا ته مه منی کوه یا که دې ته موقعه ملاویږي نو ته یې مه منی کوه او دا که انکری شي نو دا بغې ځکه دا غږ به هر ځای ته ورسي. زما بیا وروستو چې کله د هغې دغه پروفایل ډېر لوی شو تاسو ټولو ته معلومه وه نو چې کله ما ته دا دمکی راغله چې یاره ملالې ته خطره ده نو په هغه ورځ ما ځان ډېر کمزوری محسوس کو ځکه دا خطره چې زما ژوند ته خطره ده دا خو به هر ورځ وه سبا ماښام به وه هغې دپاره ما ته به یو اطمینان و که زه مرم نو نه به زما راتلونکي نسل ته دا پیخماني په ما به دا ګوته څوک نه اوچتي چې یاره یو وخت کې په سوات کې بد حالات راغلي وو او زما پلار یا زما نیکه که څوک کی زما بچی زما نسلونه زما وراره اب دا نه وي چې زمونږ تره زمونږ پلار زمونږ نیکه خپل غږ نه پورته کړی. زما د ټولو نه غټه کمزورې لمحه هغه وه چې ما ته ویلی شو چې ستا لور ته خطره ده. هغې باوجود هم دا نه ده چې ما جدوجهد پرېښودی او یا مې خپله خبره نه کوله خو دا ده چې یاره مونږ هغه پروفایل بیا ډېر لو ساتم د حکمت هم کار هغه ما یو وخت ملالې ته ووایي چې یاره مونږ ته د پښتونخوا حکومت دغه وخت یو آفر کړی و چې یاره دا به مونږ د پیس امبیسیډر کړو د پښتونخوا د حکومت. نو ما هغې نه انکار وکړو بهرحال هغه حالات ډېر خراب شوي وو نو ما ملالې ته یاره ما بچوډه لږ بس کوو که نه لکه د دې دا قصه ډېره ګرانه ده اوس لږه بس کوو ځکه چې د شپې به مونږ ملاستو نو دا چې کومه د هغې کمره وه نو هغه دې کوڅې ته ډېره مخامخ وه نو هغې به کړکۍ کولاولې ما به بندولې لکه دا یو چکر وم نو هغې به خپل په حساب باندې سیکورټي شاید دا ګڼله چې زه بهر وینم څه ما به په خپل حساب بندولې چې څوک بهر نه څوک رانه شي یا ټارګېټ نه کړي د دیوال نه ډېر د یاریخ وخت و نو هغې ما ته ویل چې یاره زه دا داسې خبره ده چې یاره اوس نه کېږي دا خو تا مونږ ته ویلي دي مونږ خو دا ستا نه زده کړي دي چې یاره ستا حق والی کېږي ته به غږ پورته کوې نو بیا هغه خبره داسې وه چې یاره لکه هغې ته ما اکثر وویل چې ته سټیج ته لاړه شي نو ته د طالب دا نوم مه اخله ته دې دمکې نه پس ابه چې لاړه هغه خبره بیا کوله نو ما ته یو ځل وی چې دا نوم نو وی چې یاره هغه ځان ته دا نوم وایي چې څوک زما سکول روانوي زما په تعلیم په بندې لګوي او زه یې نوم نه اخلم نو زه به خپل دشمن څنګه خیمه چې زما دشمن څوک دی یا زما سره زیاتې څوک کوي
دی کې تر ټولو بیا مضبوط عمل لمحه چې انسان ډېر زیات مضبوط شي دا خو تر ټولو کمزورې لمحه وه چې په تاسو باندې یو حالت راغی مضبوط لمحه څه وه په دې ټول کړکیچ کې
زما په خیال په دې ټول کړکیچ کې د ټولو نه مضبوطه لمحه زما د پاره چې کله ملاله باندې حمله وشوه او مونږ پېښور ته سیمې چې هسپتال ته رالو دا په آی سي یو کې وه او د مرګ او ژوند په دغه ولاړه وه په پوله ولاړه وه او په دې وخت کې زما په دې ذهن کې ډېر سوالونه تلل راتل ځکه چې زه خو د خپل ژوند لکه هر سړی من هر سړی ته په خپل ژوند اختیار دی د بل په ژوند ته اختیار نشتی که ستا بچې ولې نه ما د ځان نه دا تپوسونه کول چې یاره ملاله خو ځي خو دې کې لکه ما نه څه غلط یې مطلب ما زه څومره ذمهوار یم ما څنګه کولی شو چې دا ما بچ کړی وي په دغه وخت کې ما د خپلې ښځې نه تپوس وکړو تورپیکۍ نه چېره ستا څه خیال دی چې دا څه لکه مونږ خدای ته هم تیار وو چې دا خدای مکه دا به ځي مري به نو هغې ما ته ډېره عجیبه خبره وکړه ما ته وی چې داسې چل دی چې ته هم د حق دپاره ولاړ وې ملال هم د حق دپاره ولاړه وه او ما وی چې ما غږ پورته کړی خو ما نه شي پورته کولی نو چې تاسو پورته کړی دی ته په حق یې دا به بچ کېږي او په دې چېرته ستومانه نه شي دا زما د پاره هغه کمزورې لمحه هغه ډېر په مضبوطه لمحه کې بدله کړه.
ستاسو په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې د غربت یو داسې وخت هم پر تاسو راغلی وو چې تاسو شودې د شودو پیسې بنوي چې تاسو
بالکل
شای ته ورواچوي او د شودو چای وڅکي کنه توري چای په خیبر پښتونخوا کې ورته وای او یو وخت کې د شودو پیسې نسته بل وخت کې سکله ملالې ته نړیواله جایزه ترلاسه کېده او ما تاسو په اوسلو په ناروی کې ولیدی او کله وخت سمال تاسو ولیدی تاسو هغه وخت د ناروی د بچا له ډوډۍ زبر تر اتل نو څنګه څه وای
زما خیال زیاودین هغه زیاودین دی
زه خاموش سم چې سوال مکوي ځکه زما دپاره خپله یو تصویر ما جوړ کړي
دا تاسو ټیک وایي او دا تصویر ته چې زه ګورم نو زه وتم کله کله حیرانېږم د غنی خان خبره وي د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل او ټول جهان ورته حیران کتل زه دې ته حیران یم چېره خو زه تاسو یو خبره وکړم چې ژوند د دې نوم نه دی چې یاره سړی دی څومره با وسایل یا بے وسایل حقیقت ته چې د دې ستا په ژوند کې د هر چا په ژوند کې د یو فرد د ټولنې په ژوند کې د دې اثر وي خو بنیادی شی ستا ویلیوز دي مونږه کپې نه موندل یا مونږه سهار د چایو سره صرف چیس کولی شو پیم پکې نه شو اچولی یا مونږه په ډوډۍ کې د یو انګولي په ځای دوه نه شو خوړلی یا مونږه ډېر په یو غریب ځای کې چې پای کې واشروم نه و داسې کور کې مونږ اوسېدو ډېر بېکاره ځای وو خو زموږ ویلیوز چې وو که نه ډېر ریچ وو لکه زه تاسو دا وایم داسې موقع راغلی دي چې مونږه پیسې قرض کړي دي ما به قرضې هم ډېرې زیاتې کولې خو تاسو یقین وکړئ چې ما په قرض داسې نه چې بیا مې نه واپس کولې ما باندې څو قرضدار دعوا نه شي کوری چې ما پیسې واپس کړې دي که نه یار تاسو سره بیا رابطه وکړي څو سال لاین خو ما په قرضو پیسو کې به د خلکو هیلپ کوم مرسته کوله او د نوبل چې کله ملالې واخیستو نو دغه پیسې هغه هلته اعلان وکړو چې زما د نوبل پیسې چې کوم دي هغه به شنګله کې په اسکول خرچ کېږي زه وایم زموږ ژوند زمون ګټا زمونګا تاوان زمون چې په مونږ سره ازي دا د خپل قام د پاره دي
تاسو له باراک اوباما سره مولي دل د امریکا ولسمشر سره خیال دی داسې لمحه دی به تاسو ته خوشاله چې سره ویني کنه تاسو ډیر خوشاله واست
مونږ چې کله باراک اوباما سره ملاوي دونو دا غینه مخ کې ما ته ویل شو چې تاسو به دا سره ملاقاتي نو ما وی چې تاسو مونږ ولې ملاقات کوو سسه د پاره ملاقات کوو او وی بس دا غی خاصته چې تاسو وویني نو ما وی ګوره تاسو د دا سوال جواب وکئ چې که مونږ څه غواړو هغه سره مونږ باس کولی شو هغه سره ډسکس کولی شو خو بیا مونږ ملاقات کوو که نه مونږ ملاقات نه کوو تاسو یقین وکئ چې چا دغه ملاقات ارینج کړی او هغه کس ټلیفون وکړو او مونږ ته دوباره وویلی شو چې هغه و چې تاسو په سړه سره ځي هغه ووایه خو تاسو راشي
یعنی دومره هغه خواهش خواهش شو
دومره دغه خواهش شو او بیا مونږ دغه د ملاقات نه مخکې د میشل سره او دغه د ماشومانو سره
مېرمنې سره
غبین را لراکوي دا د وایټ هاوس غبین دی دا ځان سره یو څه ډېر مینې وکړه بیا هغه ډېر انفارمل خبرې دغه سره
څنګه تاسو ښکارا
ډېر خره ته پدې ښکارا شو چې ما پته نشته چې څه چلو شو غو ما سره دوه ټلیفونونه او یو ځل دغه میټینګ دوران کې پاغه یو منی رنګ راغی نو ما اف کو لک پنه کم شو ما بیا په بل منی رنګ راغی غن ما اف کو نو ته می ساری وکړو ما را سوري هغه دا ما سرم کیږي
خارا کو با ما
اټس اوکی دا ما سرم کیږي بیا مو سره چې کوم ملګری وانه هغه ته تاسو کو چې تاسو ملاله تاسو خو نه کوي لکه تاسو سټ اپ ور کوي د ته ژوند لپاره یاد تربیت څنګه نو هغه ډیره د کار خبر وکړه ویزه چې وایټ هاوس ته راتلم نو زما وي زما ویخته تور او سپین شو
باراک اوباما وی
او ویزه ملال د صرف دومره وایم چې ته د خپل جدوجہد کې د خپل سفر کې نو دی کې به د سفر نه کار اخلي دا ډیر د صبر کار دی
خوندوري لمحې یا داسې خوندوري خبرې لکه څنګه تاسو کې چا سره داسې خبرې چې تاسو ډیر یعنی په ژوند کې ډیر عجب بوه
نو داسې خو ډیر خلک و لکه دا سی بده تاسو یم چې دی یو ملاقات زمونږ د انجلینا جولی سره
شو دا د هالیوډ ډیر غټه اکټر ده
خلکو د ډیرو خلکو خوب وي چې هغه وویني خو هغه د ملالې خواله برمنګم ته راغلې وه
یعنې دا راغله
کور ته راغلې وه نو چې کله مونږ کېناستو نو ملالې ورته ووي چې یاره زه لکه خو ډېره په خاطر ما دارا ډېره پوهېږي ماشاءالله
ملاله خو ډېره ښه ده
وې زه یقین نه کوم چې ته زمونږ کره یو زه تا وینم
ملاله ورته
ووي که نه نو هغه وې زه هم یقین نه کوم چې زه تا سره یم زه تا وینم زه تا سره ملاوېږم نو دا یو ډېره لویه خبره وه بیا هغه راغلې وه د نیمې ګنټې دپاره ما خیال دی چې درې ګنټې ناسته وه مونږ چې کوم د سوات هغه وریجې پخ کړې وه غیره سره وخوړلې وو چېر مرګ وو مطلب هغه کلیواله مېلمستیا مونږ دغه ته تللي وو لبنان ته او د سیرین ریفیوجیز خبره یې د هغه ځای وزیراعظم سره کوله او د شامی مهاجرینو خبره هغې سره کوله نو د لبنان د پرزیډنټ او د ولسمشر نو چې مونږ دنده لاړو ډېر پوه انسان وو ډېر قابل کس وو نو تاسو یقین وکئ چې ملالی بیا ووایي چې زه ډېره مشکوره یم چې زموږ تاسو سره ملاقات شو هغې ته مه مشکوره کېږم مړه زه مشکوره یم زموږ سره خوار سړی زموږ سره خوار سړی ملاقات کې خو ما دپاره دا ډېر د افتخار خبره ده چې زه تاسو سره ملاو شوم نو د برطانیې د ملکې سره چې کله د ملالی ملاقات کېده په هغه ورځې زه ملالی ډېر متاثره کړم او زه ته کله کله یم زه تا نن ډېره متاثره کړم دا بیا وخاندي نو تاسو یقین وکئ ځکه جنې ته پته وه چې زما د ملاقات نه پس به زه د میډیا سره هم خبرې کوم که نه
ششا اخبار والا
نو دی په دغه لنډ وخت کې د تعلیم خبره دومره په مؤثر انداز کې وکړه چې زه ډېر زیات امپرس شوم نو زه دا یم چې هر موقع هر لمحه که هغه مونږه د سیرین ریفیوجی سره د شامی پناهګزینو سره په کیمپ کې ملاویږو یا په رواندا کې یا په داداب کې د سومالی دغه سره ملاویږو پناهګزینو سره او که مونږه د کوین سره ملاویږو د ملکی سره ملاویږو
په هر لمحه کې په هر موقع کې په هر میټینګ کې واحد هدف دی چې دا به زمونږ قام ته زمونږ وطن ته کم ګټه وکړي.
نه نو ستاسو کام وطن
دا به د جنکو تعلیم ته کم ګټه
وکړي. او نو ستاسو کام وطن تاسو په وار وار ذکر وکړي. او یو اعتراض دام دی چې تاسو په ټوله دنیا کې ګرځي را ګرځي په شام کې کار کوي په پلان کې ځای کار کوي کام وطن تم کار نه دی کړی. د خلکو اعتراض دا دی
مونږ خو زه به تاسو ته دا وایم چې یار مونږ ډیر شي کار کړی دی خو مونږ لږ لو پروفایل ساتو په هغه حواله باندې. مونږ په سوات کې په شنګله کې ډیر ښه پروجیکټونه دي زمونږ نوري مرادي دي په افغانستان کې په هندستان کې کنه خو دا د چیرې پاغه بیا وخت براشي چې پاغه به موږ ډیر په تفصیل خبري وکړو. خو زه دا وایم چې دې نه مخکې چې زه پاغه خبرې کوم هغه به تاسو په خپل او ویني هغه پروجیکټونه به ودرېږي او بیا په خپل خبرې کوي.
تاسو سم په سیاست کې فعال یاست یا سیاسي فعالیت کوي د پاکستان پر حالاتو نظر ساتي بهرال یو لوک کیسه پکې دا وخت پښتنو ګرم موضوع چې دغه د فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډولو ده. تاسو په دې کې هم یو نظر لرئ یا تاسو په دې کې فعالیت کړی یا
نه؟ زه خو د کې شک نشته چې زه د پښتنو د یو خاص ګوند سره نیم شامل یا زه د یو ګوند سیاست نه کوم خو زه د پښتنو په حقونو باندې زه خپل اکټیویزم کوم په خپل وسایلو کې خپل فعالیت کوم لکه د سی پیک په حواله چې کوم د پښتنو حق والی
چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور کوم اقتصادي راهداري
کوم اقتصادي راهداري دا یا اوس چې کوم د فاټا کوم کې سره روان ده نو په دې باندې زما موقف ډیر واضح دی. غدا دی قبایلی علاقې چې هغه د ویش زره مربع کیلومتر علاقه ده او پاغه کې په لکونو خلک اوسیږي. دغه خلق د 1901 نه چې کم اف سی آر په بندوبستي علاقو کې بیا د پاکستان د جوړېدو سره سم هغه په دغه قبایلو ته متعارف کړی شو او موږ ورته موږ به چې کله په شنګله سواد کې ونو ودا آزاد قبایل دي. نو دا خو بیا موږ تر اوسه پته ولګی دا چې یار آزاد قبایل تر نن پورې د اف سی آر غلامان او بیا په سواد کې بچی چرته ډیر کم بکی د خورستو بچی بیا چرته مړې وشو نو وی سړی لاړو علاقه غیر ته تختیدو. ګوره تاسو د دې د نومنکلچر ته وګورئ علاقه غیر او آزاد قبایل کنه لکه آزاد قبایل چې هغه انټرنلی الته کې په کور کې هغه د اف سی آر غلامان. نو زه دا خبره کوم چې یاره د قبایلو د بنیادی انساني حقونو ایشو ده او باید چې د پاکستان حکومت د پاکستان صدر د پاکستان وزیر اعظم زر تر زره قبایلی علاقې د پښتونخوا سره شامل کړي او د دې شمولیت سره سره اغې دي د قبایلو د خلکو نه معافي وغواړي. باقاعده افیشلی دا دي د فاټانا معافي وغواړي. دا معافي دي غواړي چې په دې 13 او 14 کالو کې د فاټا خلک د خپلو بنیادي انساني سیاسي مدني حقونو نه ولې محروم پاتې. وزه ډیر په افسوس سره دا خبره کومه چې د مسلم لیگ نون حکومت دې سره ولی خانم اتحادونه کړی دي. نن سبا سره د اچکزه سیم اتحاد دی چې دې د وړو قانونو هر هغه کار نه کوي چې هغه کې د وړو قانونو شناخت د وړو قانونو ګټه د وړو قانونو قوی کېدل د قوی کېدو امکان وي. ار علاقه غیر په کار ده چې نور علاقه غیر نه دا د پښتنو خپل خور شي او دا د خپل وطن وي او دا پښتون د وزیرستان واخله تر چتراله پورې دا کم از کم یو 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 خلک.
ستاسو خپل تجربه څه وایي چې د شوزو تعلیم په دې دومره تاسو ګرځښت د ملالې لږه غزه څومره ګټور دی
پښتنو ته به هغه ټول خوینه من حیث القوم هغه ټول خوینه په ځان کې راوستل وي چې د کوم د ترقی خوې وي چې په کوم خوینو باندې قانون مخکې زی په هغه کې د ټول نه ضروري شي چې کوم دی هغه تعلیم دی او هغه د جنو تعلیم دی د جنکو تعلیم دی چې هغه تعلیم د وجنه هغه ته یو ازادي ملاوي یا غیر خپل انفرادیت ملاويږي. نو زه دا وایم چې ټول پلارانو ته چې را دا ستاسو لونه او ستاسو زامن دا ستاسو یو شنی اولاد دی د ته یو شنی تعلیم ورکي د ته یو شنی ازادي ورکي د ته یو شنی مواقع ورکي تاسو یقین وکئ زمانه لیکلی واخلی چې تاسو به یو پیاوړی قام یې معتبر قام به او تاسو به یو خپلواک قام یې.
ډیر مننه
جناب.
ډیر مننه.
لکلونو راهیسې رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه پورز پاوکم 15 بجې او د یک شنبه پورز پاوکم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.